نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه شوې. احمد شي برتوار ورکوچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د میدان وردګ ولایت جغتول وسلی طالبانو نیولې ده. د میدان وردګ امنیه قمندان مصطفی مایار د خبرنن ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو دا ولسوالي تیر شپه لاندې کړې ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې افغان پوځیانو بیرته د بلخ ولسوالي نیولې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالي باندې پرون د سختو نشټو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو ادعا کړې وه چې دا ولسوالي نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي عثمان کاکړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کاوه. عثمان کاکړ د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند د بلوچستان یالتي مشر او د پاکستان پخوانی سناتور چې د سختو ټپونو له امله څو ورځې د کراچۍ په غاخان روغتون کې بستر و او پرونی سا ورکړه. د شمالي کوریا د ځواکمن مشر خور کیم جونګ جون له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړ او ویل د امریکا د متحده ایالاتونو هیله دوی نور هم نه هیله کوي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. دوی منی مې پیلول مړی یو راپور لرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان بریالي شي. عمران خان په یو لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورسپانې خبره کړې لیکلي دا ډله باید د بریا لپاره د یو دولت په چوکاټ کې مدغم شي. عمران خان د افغانستان د سولې په پروسه کې له امریکا سره د هر ډول همکاري ژمنه کړې خو له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل د جګړې د کمیدو په برخه کې مرستندوی بللې. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې د پام وړ پرمختګ نه لري او د عبدالله عبدالله په مشرۍ پلاوی چې تم روانه ونې دوه ته ولاړ شي سفر د بیلابیلو دلایلو پر بنسټ ځندېدل. راپور واورې تر غوړسام 15 دقیقې بحث لرو.
د پاکستان لومړي وزیر یو ځل بیا طالبانو ته تر وخت تیر کړي چې نشي کولای پر ټول افغانستان ولکټینګ کړي. عمران خان یو لیکنه کې چې نن سیشن باندې نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ خبره کړې لیکلي طالبان نشي کولای ټول افغانستان کې بری خپل کړي. خود دې ډلې د بریا لپاره اړین نه ده چې دوی یو دولت کې راونغړل شي. د پاکستان لمړی وزیر زیاتوي دوی چمتو دي چې امریکا سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي خو له دې هېواد د بهرنیو عسکرو وتل به د جګړې د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د عمران خان په لیکنه کې راغلي طالبان وروستیو دوو میاشتو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي. په ځانګړي ډول له هغې نیټې وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د سپتمبر 3 له افغانستانه د خپل ټولو عسکرو د ویستو اعلان وکړ. د پاکستان لومړي وزیر له پوځي لارې د افغانستان د شخړې له حل سره مخالفت خودلی او زیاتوي که شخړه دوام وکړي کېدای شي یوې بلې کورنۍ جګړې ته لار پرانیسي. د ویلي پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول لاسوهنې ته لیوال نه دی خو چمتو دی چې د خلکو په خوښه له هر ډول جوړ شوي دولت سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون بیا د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په یوه خبري غونډه کې پاکستان تورن کړ چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي او لا هم خپلې پټې موخې پر مخ وړي. عمران خان داسې مهال د سولې او په یو دولتي چوکاټ کې د طالبانو د ادغام خبرې کوي چې په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې هیڅ پرمختګ نه لري. دواړه لوري له کوچني اختر راورسته دوه ځل سره ناشتي خو داسې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې چې هیله بخون کوي او د جګړې بلې لمبې سړې کړي. هاخوا د دې خبرو د چټکتیا لپاره دوحه ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د تلونکي پلاوي سفر هم ځنډېدلی دی. دا پلاوی چې حامد کرزی، یونس قانونی، کریم خلیلی، اکرم خپلواک او بابر فرهمند پکې شامل وو تمه روانه اونۍ د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي خو اوس یې سفر ځنډېدلی. د ملي مصالحې عالي شورا دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د سفر د ځنډېدو یوه موخه امریکا ته جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله تک دی. تمه د دواړه مشرانو د جون په 15 سپینه ماړۍ کې له جمهور رئیس جو بایډن سره وګوري خو سرچینې دا ونه ویل چې د امریکا له سفر وروسته به دا پلاوی کله دوحې ته ولاړ شي. دوحې ته د دې پلاوی د سفر موخه د سولې د هغو خبرو چټکول ښودل شوي چې دواړه پلاوی ورته نږدې 10 میاشتې کېږي دوحه کې دي خو تر اوسه یې د بریا وړ کومه پایله نه ده لرلې.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
په 5 دقیقې بحث کې مو اجملند هرکلی کوم سلامونه. ټاکل شوی چې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. دا کتنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي ځواکونه پرله پسې له ځینو ولسوالیو په شا شوي او طالبانو ته یې پرېښي. بلخوا د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو ترمنځ ناندریو زور اخیستی په دوه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې له پټه ولاړ حالت سره مخ دي او هیڅ ډول نوې پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. او تازه په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر ویلي چې دوی د خزو او اقلیتونو حقونو او د بهرنیو ډیپلوماټانو خوندیتوب ته ژمن دي. د ټولو مسلو ته په پام واشنگټن ته د افغان چارواکو سفر څخه د څه بدلون تمه کیدای شي؟ په دې اړه د بحث لپاره مو د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصر الله ستانکزی او د افغانستان د جمهوري ریاست سلاکار ملالی شینواری رابللی. دواړو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې زموږ بلنه مو منله. بحث ته ستړي مشي. ستانکزی صاحب، په دې شرایطو کې چې ولسوالۍ پر لپسې سقوط کوي، په دوحه کې په خبرو کې پرمختګ نه لیدل کیږي، افغان چارواکو او پاکستانی چارواکو پر یو بل تورونو ته زور ورکړی دی، واشنگټن ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او د عبدالله له دغه سفر نه څه تمه کیدلی شي؟
اوسنی وضعیت ته په کتو سره چې لیوخانه امریکایان له هیواد نه وتلي دي او ځینې څارونکي د امریکایانو ماته ګڼي په خپل ماموریت کې، او همدارنګه د جګړه ییزو حالاتو چې په دغه وروستۍ کې جګړې نوې بڼه ځانته نیولې ده، د بل خوانه روابط نوي اړخ نیسي. بیا نو په دغه مورد کې د جمهور رئیس او ډاکټر عبدالله سفر امریکې ته د اهمیت وړ ده، او نوي تعهدات باید ترسره شي د نوي پړاو دپاره. په دې لحاظ دا بیا د اهمیت وړ ده.
ملالۍ شینواری، تاسو په دې اړه باندې چې څنګه کېدلی شي چې د امریکا په دغه سفر کې ولسمشر محمد اشرف غنی چې د افغانستان جمهور رئیس ته او همدارنګه د مصالحې د علي شورا رئیس یو ځای امریکا ته وبل شي، دغه دواړو چارواکو ته په یو ځای باندې بلنه ورکولو ته تاسو په کوم نظر ګوري؟
خو تاسو خو پوهیږئ چې د مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله دی، او د سولې او د مصالحې اړوند مسایل باید ډاکټر صاحب عبدالله پکې مستقیم ښکیل هم اوسیږي. ښایي د دې لامل یو علت یې دا اوسي. او بله خبره دا ده چې د افغانستان سیاسي حالاتو ته په کتو سره اړینه وه چې هغه لوري چې لاقل دلته یو ډول د اپوزیشن رول ادا کوي هم دا غوښتل نه هم استازیتوب وسشي. دا دموکراسي د هغه دولتونو چې اوس موږ غواړو د سولې خواته لاړ نو موږ دانه شو هیرو لږ دلته هم موافق او مخالف نظر شته دی. نو خای دغه نظریاتو د معلومولو لپاره یو لته د اوسې چې د دواړه ام ډاکټر سیف عبد الله او ام ولسمشر وروبل شو دیناسته چې
خبریا ته روشي ور باندې په دې مسایلو باندې د سولې مسایلو باندې. استاد ستانکزی، د افغانستان د وسنی حکومت سره د تاسو فکر باندې ورسته لاغی چې په دوحه کې له طالبانو سره طالبانو کم تړون لاسلیک او افغانستان نه جو بایدن د خپل سرتیرو په استلو پایل وک اړیکې، تاسو څه ډول تعریفوي؟ ځکه امریکایان مشران چې خبري کوي وي موږ له افغانانو او افغانستان سره ولاړ یو، ظاهرا له طالبانو سره په تودو خبرو اترو بوختي. ایا دا اړیکې لام دي یو حکومت تر حکومت اړیکې دي او کنا دي امریکا اړیکې له حکومت پورته په افغانستان کې وس لبیلابیلو ډلو سره، طالبانو سره، سیاسي اپوزیشن سره په داسې یو پراخ چوکاټ کې راڅرخي؟ کله
امریکې اړیکو ته د افغانستان سره حد اقل یوې پیړۍ ته وګوره، هیڅ کله امریکایانو له افغانانو سره د متساویل حقوقو هیوادونو په توګه چلند نه ده کړی، یا د متساویل حقوقو دولتونو په توګه متاسفانه چلند نه ده کړی، حتی د خپل حضور په زمانې کې چې دلته په افغانستان کې و. دغه اړیکې اساسا له 2008 کال نه را په دې خوا بله بڼه ځانته نیولې ده. له 2008 کال نه وروسته امریکایانو نور طالبانو ته ترورستان نه دي ویلي، بلکې د افغانستان د دولت مسلح مخالفین بلل دي. تر اوسه بیا سره په دوه کې په توافق رسیدي. نو زمیر کوم څه دا ډېره واضح او روښانه خبره ده چې امریکایان تلویحان په خپلو خبرو کې وایي له افغانستان سره، نه د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره. اما علاوه بر دې، د افغانستان دولت لا تر اوسه پورې د بین المللي حقوقو له نظره مشروعیت لري په نړیوالو سازمانونو کې مشروعیت لري او له امریکا سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې لري د غل لپاره حد عقل دوی انعطاف کوي بل مسله دا ده چې امریکایانو د بین المللي اړیکو یا د خارجي روابط تاریخ دا ثابت کړی چې امریکایان په هیڅ واجه د تاریخ په اوږدو کې له کوچنیو هیوادونو سره په ستراتیژیک لحاظ وفادار نه دي پاتې چې د افغانستان دولت سره به وفادار.
ملالی شینواری، تاسو راته په دې اړه باندې وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له دغه سفر نه او همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس له دې سفر نه امریکا ته افغان حکومت څه توقعات لري، څه تمه لري چې څه ترلاسه کړي؟ په دې کې
څه مشکلات چې دلته موجود دي، مثلا دغه د نظامی مشکلات چې موجود دي دلته، د دوی د وټو سره سم جګړه توده شوې ده، لکه ستونزه سره لاس وبنیوان یو هغه ستونزه چې باید دوی حل کړي وي، او کبیا دوی وتل هم هغه واسه من ته پری خو دا من اوس یوازې پاتې په دغه جګړه کې، خو په څنګه کې د ځواکونو د ملاتړ مسله هم ده، د افغان سرتیرو د ملاتړ مسله هم ده چې دوی لپاره هم باید مسله واضح شي چې آیا امکانات ورکول کیږي نه ورکول کیږي، ځکه موږ خو یو د اقتصادي پلوه د دې ته اړیو چې د زینو هیوادونو نه خصنغه هیوادونو نه چې دلته موږ سره په دغه مسایلو کې ستراتیژیک اړیکې لري، مثلا د وړاندې نه دوی دلته چې کل افغانستان ته راغله په دې تعهد راغله چې دلته په ترهګری د منځ وړي اماده ترهګری دلته نن اوج ته رسیدلې، او دوی په دغه سیو حالت کې د افغانستان نه وزي. نو د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله به په همدغه مسایلو باندې ځي. وړاندې د دینه د ټرمپ د واکمنۍ په مهال باندې کومه پروسه چې مخته تللې ده، هغه کې د افغان دولت اړخ ته یا نظر ته ډېر زیات اهمیت نه دی ورکول شوی. صحیح ده چې موږ سوله غواړو، ولې دا سوله دا په دې معنی نه ده چې مکمل طالب ته په دوه لاسه تسلیم کړو. بل مسله دا ده چې دوی د نن هم ملا برادر په دې ټینګار لري چې د دوی دغه دی عملی شي کومه پریکړه چې شوې ده. اوس دا سمه ده چې یو اړخی شاید مطبوعاتي شوی او موږ ته هم واضح شوی، ولې دا چې د خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ پټه کومه معامله شوې ده، او که څنګه ده چې د طالبان دومره کلک د دوی په پریکړه باندې ټینګار کاندي، څه ورته منلی دي؟ نو کله چې د افغانستان د سولې مسله کې باید افغان دولت په ټوله په بشپړه معنا باندې په ټولو جوانب باندې باید پوه اوسي چې کیسه کوم ځای پورې دوی مخته وړي، او دا غي نه وړاندې باید موږ څه وکړو، چې دا پروسه دوه اړخ لرل، او دا یو اړخ چې د امریکایانو او سره د خبرو مسله و، هغه خو هغه د تر یو حد مخته تللی، ولې اوس د سولې پروسه د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ مطرح کیږي. نو یو خبره دا هم ده، او بل دا چې په کوم رقم چې تا امریکایان مخته تللی دي، په هغه کې هم دا اوس موږ داسې فکر کوو چې ډېر زیات پرستیژ له حد نه زیات یو اړخ ته ورکړ، هغه اړخ ته چې اصلا په واقعي ډول باندې کوم د نظام تشکیلات نه لري. که د نظام تشکیلات لرلې دوی، نو پوښتنه دا ده چې په کوم ځایانو کې چې د طالبانو دا اوس هغه سیمنی ولی دی، ولی دوی په دې ونه توانید چې هغه د خپل نظام چې دوی ورته وایي چې موږ غواړو یو واقعي اسلامي نظام راولو، نو د هغه یو وړه بیلګه دوی ولی وړاندې نشو کړی، ولی دوی په دې ونه توانید چې په دغه سیمو کې خوانزي ولري، ولی دوی په دې ونه توانید چې د الته د انساني حقوقو د پلي کولو د لپاره زمينه برابر کاندي. نو زه فکر کوم چې دلته ډیر څه ګوندي، او د دې ګونګو خبرو دراس پړولو د لپاره هم اړینه و چې د افغان دولت مشرتابه د امریکای د مشرتابه سره ناسته وکړي.
په هانستان ځای تاسو څه فکر کوئ؟ هغه ټکی چې ملالۍ شینواری یاد کړل، ای امریکا ته د افغان ولسمشر دې سفر کې به تر لاسه شي، شتیب حماد بروخان شي، او دویم سپین مانی ته په یو وخت د دوو افغان مشانو وربللو ته تاسو په کوم سترګه ګوري؟
زه فکر کوم چې ډېره عمده خبره به چې امریکایان به د دوو افغان لوړ مقامات ته ولري هغه د دوه د تړون د تطبیق مسأله ده. په دې مسأله باندې زیات متمرکز وي او همدارنګه په دې باندې متمرکز وي چې څنګه کولی شي د اوسنۍ وضعیت کنټرول او اداره کړي تر هغه چې دا د دوی ټول پوځونه له افغانستان څخه ووځي. بله مسأله چې د تاسو د خبرې په ارتباط پوښتنې کوې برخه په ارتباط دقیقا دا ډېره واضح خبره ده چې هغوی که ورته وګوري که ونه ګوري متاسفانه د دواړو مشرانو ترمنځ دومره تفاهم نه ده رامنځته سوی چې یو د بل استازیتوب وکړي. دغه توافقات د امریکایانو او ملي وحدت حکومت د امریکایانو د فرمایشو نسخې له مخې رامنځته شي. وروسته دا د مصالحې شورا د خلیلزاد حج او د امریکې د سفارت په مرسته به او حتی د امریکې د پخواني دفاع وزیر په مرسته او همکارۍ سره رامنځته شي. او ډېره ښه بېلګه یې دا ده چې دوی دواړو مشرانو وار وار سره ویلي دي چې د دولت عالي شورا جوړوي، د دولت د مصالحې لویه شورا جوړوي. د هغه په جوړېدو کې سره په توافق ونه رسېدل. دقیقا مسله دا ده چې هغه بېشلی حالت خپل امریکایانو رامنځته کړی. امریکایان لا تراوسه پورې کابل ته د یوې بېشلې ادارې په توګه ګوري، نه د واحد ادارې په توګه. که چېرې دا د واحد ادارې په توګه منلی وای، حد اقل د دوه د مذاکراتو او هغه دو پټو زمموی اسناد چې امضا شوي د طالبان او د امریکایانو ترمنځ د هغه له جزیات نه باید افغان حکومت خبر وای.
ملالی شینواری افغان جمهور رئیس داسې مهال امریکا ته سفر کوي چې د افغان چارواکو او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناندرې تودې شوې دي. په وروستیو کې موږ شاهد وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب ترمنځ یو بل ته ځوابونه ویل شوي، په یو بل انتقادونه شوي دي. د پاکستانی چارواکو او د افغان چارواکو ترمنځ دا ډول اړیکې چې ورځ په ورځ د خرابېدو خوا ته روانې دي، دا امریکا ته د افغان جمهور رئیس په سفر څه اغېز کولای شي؟
طالبانو لپاره چې کومه لابي پاکستان مخته وړي ده، هغه تاسو پوهیږئ چې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ څرګندونې چې وي ده پوره مکمل د طالبانو د حمایت دپاره وي او خپل د پاکستان ټینګار امریکای ته دا و چې بزا د سولې پروسه چې هر رقم کېږي باید دغه ډول چې دوی فرمایش ورکوي هغه سه مخته لاړ شي. ولې په دې ورځو کې تاسو ګورئ چې پاکستان هم و خطا ده او هغه بل ورځ څرګندونې دا وی چې باید د افغانستان دولت کله چې رئیس جمهور دی پاکستان امریکای ته باید دا سونه وایي، باید دا سونه وایي، باید زمونږ ګوندې ګواکې بد ونه وایي. یو هوا بل اوس بیا په پاکستانیانو کې هم را پیدا شوې ده چې نه پیږم دې علت څه ده او دا دوی دا دغه د طالبانو د وروستي پرمختګونو د غره کړی دی او که څه کیسه ده چې دوی دومره په غوړه کې دي. یو خبره دا ده چې زه فکر کړم د بایدن دولت یا د بایدن حکومت د مخکنی حکومت په پرتله یو څه ډیر غور کاندي او همدغه غور دی چې اوس پاکستانیان هم په دغه ورځو کې په داسې څرګندونې کاندي چې که افغان دولت ځي او یا لابي کاندي نو هغه لابي باید داسې لابي نه اوسي چې ګواکې د طالبانو او د امریکا دغه د پاکستانیانو په ضد وسي. نو زما په نظر باندې د هر څه پوښښ شوي دي، موږ کړی شو چې په خپل د سوله ایزه ډیپلوماسۍ باندې چې باید ما مخکې هم د خپل خبرو کې څو واره ویلي دي چې د سولې پروسه یو اړخ دی، هغه ډیپلوماتیک اړخ دی چې باید افغان دولت ورته توجه وکړي. نو او دا د وروستي سفر باید همدغه شی اوسي چې څنګه کړی شو چې په دې کې د سولې په پروسه کې انډول وساتل شو او ته وکړی شو چې د افغان دولت برخه یا دغه خو انډولي لګزيات کړو او وکړې شو چې د یو واقعي دولت په توګه د خلکو استازي تو وګړو په دغه پروسه کې. نو اړینه ده چې باید موږ خپل ډیپلوماسي ته لکه نور هم زیاته توجه وکړو. متاسفانه یاله بده مرغه چې کورونا هم د دې سبب وګرځید چې ځینې سفرونه تر سره نشي او تاسو خو په دې چې ډیر زیات محدودیتونه په ټوله دنیا کې ولګید، ډیر سیاسي مجالس او ډیپلوماټیک مجالس تر سره کېدنه آنلاین بو او چیرته د آنلاین او د مخامخ خبرو په منځ کې ډیر زیات تفاوت هم شته. نو ځکه کوم چې یو څه هیله منتیا د بایدن حکومت ته نسبت د ټرمپ د حکومت نه زیاته ده، په دې چې دلته دقت زیات کیږي او ټرمپ یوازې او سوله یوازې د امریکایانو لپاره د افغانستان د جګړې نه د پخو ویستلو په معنا تعریف کړی و ځان ته، نور دې ته توجه نه کړی چې دلته چې کوم تعهد باندې امریکا راغلی ده او نړیواله ټولنه راغلی ده د هغې د دومره پیسو د مصرف او بالاخره نتیجه به څه وي. آیا افغانان سوله ته رسیدلي پکې کې نه دي رسیدلي او دا سوله هغه واقعي سوله کېدای شي او که دا یوازې تسلیمېده دي؟
ملالۍ شینواري، تاسو د طالبانو لخوا پر ولسوالیو وروستي پر لپسې بریدونه او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر وروستي څرګندونې څه ډول ارزوي؟ هغه ویلي دي د ښځو او اقلیتونو حقونه او د بهرنیو ډیپلوماټانو خوندیتوب باور کړی.
د ملا برادر په خبرو کې کمی څرګندونې چې دي هغه داسې نه دي لکه د سولې څرګندونې چې ملا برادر وایي چې منګا فلانی ته ډاډ ورکو او منګا نړیوال ټولنې ته ډاډ ورکو، نو ته به هغه وخت کې دا ډاډ ورکړي چې بشپړه د واکمنۍ ستا په لاس کې او ته داسې فکر کړی چې زه اوس راځم او دا ټول څه زما لاس کې دي. لکه یو وار تیر وار چې مثلا تاسو قدرت ته رسیدلی وي نو هغه وخت تاسو حق لرل چې دا ووایي چې کله چې من کابل ونیو نو بیا به داسې خبرې. نو دوی لکه هماغه خبرې تکراري چې منګه د ښځو حقونو ته پابند یو، منګه د فلاني حقونو ته پابند یو، منګ به دا ورته ویل چې صحیح ده تاسو به پابند استئ او تاسو د سولې په پروسه کې به منګ دې خبرې باندې څنګه ډاډمن کیږي چې تاسو واقعا بدل شوي استئ. ما بیا درته انسبي و خبره ویم او غواړم چې دا که طالبان اوري هم ډېر خبر شي چې ورته ویل چې وروره تاسو چې په کوم سیمو کې کوم ولسوالیو کې هم دا اوس واکمن یاستئ، راځئ دغه تمثیل د هغه کار چې تاسو یې نن ادعا لري په هغه خپلو سیمو کې وکړئ. موږ به وګورو چې تاسو څنګه د جنکیانو مکتب ته اجازه ورکوئ، موږ به وګورو چې تاسو څنګه یو پلو پلچک جوړوئ، تاسو خو ورانوئ دا اوس تاسو لګیا ستئ د ورانېدو په حالت کې، نو څنګه بیا ادعا لري چې موږ تغییر کړی دی؟ او دغه خبره باید اوس امریکې ته وشي چې تاسو خو صحیح ده چې د دوهې برای اورس تړونو مشر کړه ده، خو آیا کم څه چی وی دي هغه باندې تاسو راضی استئ او آیا دا څه چی جریان لري دا سم جریان لري او کنا سم؟
په هانستانګ ځای تاسو ورستوی حالات ته کسړې وګوري، پرلپسې ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط کړي، په دوحه کې افغان چارواکي د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوي د کوم پرمختګ خبر نه لري، وخت نا وخت دی وینې میناستي ریپورت راشي خو ښکاري داسې چې خبرې له یو پټه په ولاړ حالت سره مخ دي، نورم خلک اندېښمن دي، نهیلي دي له روان وضعیت ته. په داسې یو وضعیت کې تاسو د افغانستان د سولې راتلونکی څه ډول وینئ؟ سوله رانږدې کیږي او کلر کیږي؟
زه نه غواړم ډېر بدبینانه خبرې وکړم، مګر که لنډه کوم، لنډه یې دا ده چې اوس موږ د سولې بهیر داسې تمثیلولی شو لکه چې په یو تور تونل کې سول لټوو. هغه په دې معنا چې متاسفانه د افغانستان د سولې مسله مستقیما امریکایانو په خپله لاس کې ونیوله او یو ډول یې وغوښتل چې خپله ماته توجیه کړي. نو په دې مبنا متاسفانه په نږدې وخت کې زه ډېر هیله من نه یم چې د سولې کوم مثبته پایله ولرو او همداشان نظامي وضعیت ته په کتو سره او جنګي وضعیت ته په کتو سره دواړه خواوې هڅه کوي چې یو بل وځپی سیمونی سی او د یو نوی قدرت ادرس ته خبرې وکي. نو په دې اساس فکر نه کوم چې حتی د سول ادبیات د رامنځته شي. متاسفانه فرصت دا چې د سول توافقات لپاره اقدامات وشي. هلته یو څو کسان په دوهي کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب ناست دي د کالنیز افه کېږي او هېڅ تعارک نه لیدل کېږي او جګړه په د افغانستان کې هره ورځ متاسفانه قرباني اخلي.
ملالۍ شینواري که تاسو هم راته خپلې خبرې راټولې کوي د تاسو فکر باندې د سولې لرلید په اوسنیو شرایطو کې تاسو د افغانستان د جمهوري ریاست سلاکار یې څومره ویني ځکه چې لایوي خوا طالبان پر لپسې ولسوالۍ نیسي لبلې خوا افغان حکومت کې د نن هم د کوم اجماع خبرې چې کیږي یا د کوم نړیوالې ډیپلوماسۍ د نړیوالې اجماع څه پرمختګ پکې ډیر نه تر سترګو کیږي. عام افغانان په مجموع کې اندېښمن دي، تشویش لري یا ورځ پر ورځ نهیلي زیاتیږي. تاسو لا خپل فکر راته وایي؟
امدی ډول دوام لري چې فکر وکړو چې طالبان دې تبرېږي چې بس ورستر بلې زور زیاتی او جګړې ته دوام ورکوي. بیا په همدې حالت کې موږ سولې ته ورسیږو. دا فکر کړم چې ناشونې ده. لومړنی ګام د سولې دپاره وربند دی. کله که پخوا هم په کابل کې جګړې روانې وي که د یوې ورځ دپاره به هم خبرې وي، په هماغه یوه ورځ کې به وربند وو. لاقل خلکو به هغه د خبرو لمړنۍ نتیجه تر لاسه کړې و. طالبان د اوربن ویره لري ځکه چې هغه فکر کوي چې ځواکونه به د سولې سره رښتیا کیږي، د سولې په مزه یا خوان باندې پوهیږي. نو ځکه د دې نه ډار لري چې کچېره دوی یو ځل خپل کورو ته ستنه شو بیرته خپل مرچل ته نه راستنیږي. چون یو منظم ځواک، یو منظم واقعي نظام نه لري دوی چې هغه ته وایي چې دا ګنډې دوی بیرته په هغه منظم شکل باندې راوغوښتلی شي. یو خبره. بله خبره دا چې د سولې پروسه واقعا هم یوازې د امریکایانو لاسته غورځولې یو غټه اشتباه وه، او که دوام ومومي بیا هم اشتباه ده او نتیجه به یې د جګړې بل پړاو ته داخلېدلې. لکه څنګه چې موږ په نورو کلونو کې د نویو ملسیزه کې د کورنۍ جګړې شاهدانو، د دې ویره هم شته ده چې که چیرې طالب ته د ډیر واک ورکولو زمینه برابرېږي، مقابل لور ته ځینې نور هغه وسلوالې ډلې هم شته په افغانستان کې چې د طالب سره پخوا هم دوی په مخالفت کې واقع شوي دي، هغې نه هم ویرشته چې هغه هیوادونه چې د دوی تر شا ولاړ دي. متاسفانه تر اوسه پورې هم د ځینو کړیو تر شا د ځینو هیوادونو لاس شته، او حتی هماغه واحد هیواد چې موږ یې پاکستان بولو په هغه خپل وخت کې په کورنۍ جګړه کې هر هغه لوري ملاتړ وکړ چې په جګړه کې ښکېږو. یعنی یوازې یو لوري سره ملګري نه و. همدغسې امکان لري چې په راتلونکي کې د هر هغه لوري ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې په جګړه یا په یو ډول نه یو ډول سره مخ ته وړي. ښایي چې طالب راشي حکومت ته، چې د قدرت کې شریک شي، اما بیا به هم موږ سولې ته نه رسیږو که په دغه ډول باندې چې امریکا موږ پرېږدو چې مخ ته لاړه شي د طالبانو سره. اما که غواړو چې واقعي سولې ته ورسیږو، امریکا او اروپایي ټولنه باید د فشار فشار دی او عالی په توګه خپل چارې مختوي سي پاکستان باندې او د هغه وادونو باندې چې د افغانستان د جګړې تر شا لاس لري، په هغه باید فشار راولي چې اول د جګړه مارو د ملاتړ نه لاس واخلي. بیا د هغې نه وروسته موږ کړی شو چې دې باندې خبرې وکړو چې څنګه سولې ته ورسیږو. دا فشار باید د سر د اوسه شروع شي. په پاکستان باندې لکه څنګه چې ترامپ خپل زور وچلاوه او دې ته اړ ویسته چې طالبانو باندې فشار راوړي چې د امریکې سره طالب کینی د مذاکراتو میسته همدغه فشار کړی شي چې به اوس راوړي چې د افغان دولت سره هم یو واقعي جوړ جاړي ته ورسیږي او بالاخره موږ د سولې واقعي پروسه پیل کړو.
د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی او د افغانستان د جمهور ریاست سلاکار ملالۍ شینواری له تاسو دواړو نه ډیره زیاته مننه چې په دې بحث کې مو سره برخه واخیسته. کور مو ودان، تربیه خیچاري.